دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمي 12 بجې دی. دا مشال رادیو په دې خبري غړې کې ز ګل ایاز او منور شاه درته هر کړي وای. په روان خبري غړې کې د پاکستان خبر پختونخوا کبادي سیمو په اړه راپورونه شننې تبصری او ځنګړي راپورونه هم درخورو. خو تر ټولو اول تازه خبرونه له منور شاه.
د خبرونو سرټکی پرون په باجوړ کې وسلوالو یو پولیس چارواکي پړازو وجلې. د بشري حقوقو د سارې داروای طالبان د خپل حکومت پر رسمیت پیژندنې لپاره نړیواله غوښتنې پوره کړې او امریکا وروسته خبرداري ورکړې چې په یوکرين د ممکنه حمله په ترڅ کې د سختو اقداماتو سره مخ کېدل شي. د خبرونو تفصيل وسلوالو پرون په باجوړ کې یو پولیس افسر واجه. د باجوړ پولیسو پرون مشال لري ته ویل چې وسلوالو د خار هډ کوارټر په سیمه کې په انسپکټر سیدګل دازي وکړې او په تېخته کې بریالي شول. د پولیسو په وینا سیدګل د باجوړ اوسیدونکو او په پولیس لائنز کې ډیوټي کوله. پولیس وايي د ملزمانو د نیولو لپاره په سیمه کې عملیات پیل کړی دي. لږ وړاندې سا کال د نومبر په 28 نیټه د باجوړ ماموندو یو اوسیدونکو قاری الیاس نامعلوم وسلوالو وجلې وو. همدارنګه د نومبر په 14 د خار تحصیل په راغګانو کې د یو باراني بند ساتنې په ډیوټي ګمارل شوی د پولیسو دوه غړي په یو بمی چاودنه کې وژل شوی وو. د سیدګل د وجنې ذمہواری لا هم چا نه منلې. په کراچۍ کې د وجل شوی وزیرستاني ځوان ارسلان مسید مړې پرون په اورنګي اتحاد ټاون سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. نو موږ د دسمبر په شپږمه ماخام مهال پولیسو په جالي مقابله کې پړاز وجلې وو. د ارسلان مسید له جنازې وړاندې د هغه کورنۍ او د بیلابیلو ګوندونو او تنظیمونو غړو احتجاجي ناشته وکړه چې د پولیسو لخوا په دې وجنه کې د ککړو کسانو خلاف د کاروایي کولو لړډ وروسته خاتمه کړل شو. په دغه مقاده ارسلان تر بادشاه خان مسید مشال لري ته ویل چې د سند له صوبایي حکومت او له وفاقي حکومت انصاف غواړي.
ما دوراره یو خویش وو مو به دایر درې ته ځو هغه راته پرې ته خو موږ دا بیل کوو چې موږ د انصاف په لاشي 302 کیس ته چې هغه د پنسه چلاته وخیږي.
بلخوا د کراچۍ پولیسو ډي اي جي ناصر افتاب بیگم شال ریډیو ته ویل چې په پیخه کې ککړ پولیسوال نیول شو او پر ضد د ترهګرۍ خلاف قانون لاندې مقدمه درج کړل شوې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د بشري حقوقو د سار سازمان وایي تر هغه طالبان په رسمیت نه پیژندل کیږي چې د نړیوال ټولنې غوښتنې نوې پر ځای کړي. د هيومن رائټس واچ د خزو د حقوقو د برخې مرستيالې هیدر بار دا خبر ورسته لاغې کړي چې طالبان له ملګرو ملتونو غوښتي چې په دې موضوع بیا غور وکړي. نو موړې پرون مشال لريو ته ویل زدکړو او کار څخه د خزو او جنکو منې کول د رسنیو غلي کول او ماورای عدالت وجنې دا ټول طالبان د ډیر اگرځوي چې هغه مشروعیت ترلاسه کړي چې دوی غواړي. بلخوا د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د دسمبر په شپږمه د رایو په اکثریت دا فیصله وشوه چې د افغانستان څوکۍ به په خپل حال پاتې کیږي او غلام محمد اسحاق زی به په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب کوي. طالبانو د ملګرو ملتونو د فیصله وروسته له دې سازمان څخه وغوښتل چې خپل فیصله دی بدل کړي. او بل خبر دا چې امریکا وروسته خبرداري ورکړې چې یو په یوکرين حمله وکړي نو لبندیزونو سره به مخ شي. سپینماني وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې که ماسکو په یوکرين برید کوي نو د سزا په توګه به د سختو اقتصادي او نورو اقداماتو سره مخ کیږي. دواړو مشرانو پرون ویډیوي غونډه کړې ده. سکهال په جنوري کې د ولسمشر جوړېدو رئیس بایدن له پوتین سره په دریم وارنیخ په نیغه خبري وکړي. د دواړو مشرانو ترمنځ دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې د امریکا او روس اړیکې لا لوړان د تناو ښکار دی او کېدې شي چې په یوکرين د روسي ځواکونو د ممکنه برید لوجه نوري خراب شي. په 1300 میاشتو کې پوتین او نورو روسي چارواکو ویلي په نیټو کې د یوکرين شاملېدل د ماسکو لپاره سره کرخه ده چې په نتیجه کې به کیف د یو نامعلوم ځوابي اقدام سره مخ کیږي. بلخوا د روس د ولسمشر دفتر کرملین په وینا پوتین په دی ویډیوي غونډه کې بایدن ته ویلي چې نیټو د روس له سرحداتو سره نږدې خپل پوځي استعداد سیوا کوي چې د ماسکو په اند نیټو په اقداماتو سره د یوکرایني خاورې د فتح کولو خطرناکې هڅې کوي. د کرملین بیان زیاتوي چې د حالاتو په تناظر کې ماسکو غواړي چې شرق لور ته د نیټو د نغزېدو او د روس له سرحداتو نږدې د جاریحانه بریدونو کولو لپاره د وسلو نظام نه ځای پر ځای کولو په حق لا د منل ورل او په قانوني توګه واضحه ګارانټي نه ورکړل شي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال اړي ووردل چې منور شاه ترته وړاندې کړل. کچې را سره روان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به ووري. په کراچي کې فعالو له حکومت غوښتنه کړې چې د ولل شوی ولس کلن ځوان ارسلان مسید د وژنې پلټنی او ماورای عدالت وژنې بندې کړي.
حکومت لائسنس آف کل ورکړې د پولیس او د خلکو ته، لہذا دا شیدا مرسته وشي او دا شیدا بند شي.
په خیبر ضلع کې د بلدیاتي یا مقامي حکومتونو د انتخاباتو لپاره هلې ځلې روانې دي. ځایي اوسیدونکي ټاکنو ته خوشبین ښکاري.
مونږ په عمل کې ډېر بدلون راشي، اول خو کارونه اوس به مونږ کور کور درشل راشي.
مونږ د کلی وطن کم خلک نو غوله مونږ جریلا جماعت لا کلی لا ورتلای شو پختران ته کول شو.
په بلوچستان کې سیاسي چارو پوهان وایي په دې صوبه کې د خزو لویش میر د ووټ د چونې څخه به برخه ده. په دې لړ کې په کوټه کې د یو دستوري حال درکو.
په سوسایټي کې د ووټ په اهمیت باندې خبر وکړو، خلکو ته ووټ اهمیت ورشي او خاص کار د شوز دا چې دا کم گیپ موجود دی، دا گیپ چې دی دا باید پرسی دا کماندراج کمی ده دا کمی پرسی.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو لمشال رادیو سره وسه. مشال لري تاسو غوږی له جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي ولسکلن ځوان ارسلان مسید پرون روسو له هغه په کراچي کې خاورو ته وسپارل شو چې پولیسو د نوموړي د وژنې پر ضد د احتجاج کوونکو ځینی غوښتنې ومنلې. د دسمبر پر شپږمه ماخام پولیسو ادعا کړې چې ارسلان مسید له دوی سره په یو مقابله کې وژل شوی، خو روسو پولیس چارواکو دا مقابله جالي وبلله او پکې ککړ کسانې ونیول. پولیس چارواکو د ارسلان مسید کورنۍ ته ویلي چې د نیول شوي پولیسوالو پر ضد یې د ترهګرۍ ضد قانون لاندې مقدمه درج کړې ده. نور تفصيل د نیاز علي خان پر رپورټ کې.
د ارسلان مسجد جست بیګا د دسمبر په ومه ماخام د کراچي په اورنګي ټاون سیمه کې د هغې رستو خاورو ته وسپارل شو چې د ارسلان مسجد کورنۍ او عام خلکو د لوی احتجاج رستو پولیس ته هغوی سغختنی ومنلې. ارسلان مسجد چې د دسمبر په شپږمه ماخام د پولیسو په ډزو مړو، تر دسمبر تر ومه ماسپخینه پوري په ګڼ شمیر کې خلکو عباسي شهید روختون او په اورنګي ټاون کې د پولیسو په ضد احتجاج کړي. د ارسلان مسجد په جنازه کې په ګڼ شمیر کې د سیاسي ګوندونو استادو او عام خلکو ګډون وکړو. د جنازي رستو د ارسلان تر بادشاه خان مشالی ډیو ته ویلي، کومنګ ته انصاف ملاو نشو نو په غټه کچبا احتجاج پیل کړو.
مونږه د سینا کومات نه د وفا کا کومات نه مونږه دا اپیل کوو چې یار مونږه خو ډېر جنازې او چاته کړه ډېر لښونه تاسو لیدلې دي. ما د وراره یو خوښ شو مونږ به دایر درې ته ځو هغه ته پرې ته خو دا بیل کو چې موږ د انصاف په لاسي خدا سي انصاف نه چې کوم انصاف د 302 کیس ته چې هغه د پنسه چلاته وخیږي. کچیر دا انصاف نه لاو نشي او زموږ قوم دا چې موږ خدا سره د ملک وو په غیبه سره درمو.
بلخوا د ارسلان د وجنی رستو د پولیسو او حکومتي غړو سره د خبرو اترو لپاره د جوړی شوی مسجد قامی کمیټه یو غړي عمر زمان مسجد مشال لیډیو ته ویلي چې پټول هیواد کې او په ځانګړي توګه پسند کې د پښتنو په ضد د پولیسو جالي مقابله مخ په زیاتی دودي.
مونږ ګورنمنټ آف پاکستان ګورنمنټ آف سین ته دا خاص کوو، کوم تا لائسنس آف کل ورکړی دی د پولیس اور دغه خلکو ته، لہذا دا شیدا مرسته وشي او دا شیدا بند شي. ولې 444 کیسونه مخکې وشول او دا بل کیس وشو، سبب بل وی بل بوی. د حکومت دوه دوه ژبې دي، د سمسیری غونډه کله وی دغه دشتګردو او کله بعد بیا پټي و چلے دا چې نه یار دا فیک مقابله شوی دا او واقعی پسین کی ډیر فیک مقابله کیږي او خاص طور په پختون سره پختون ټارګټ کیږي.
بلخوا د پولیسو ڈی آئی جی ناصر افتاب د دسمبر په ومه مشال لیډیو ته ویلي چې د ارسلان په وجنه کې د تورونو پولیسو په ضد د تر هرګرې د دفاتو لاندې مقدمه درج کړي او په دغه پیښه کې یو پولیس باهی وحید د هغه ملګری عمر پولیسو نیولي او د اورنګي ټاون پولیسو ایس ایچ او اعظم ګوپانګي معطل کړي او د پولیسو تحقیقاتي ډلې د پخوانی ایس ایچ او څخه هم بیان اخیسته.
گشت په مامور نه ته ناګه به نه ته
دیوای چې دا پولیس په گشت نه وو او نه هم په چیک پوسټ او په عامو جامو کې وو او په پیخه کې کارولې شوی تماچای د فارنزیک راپور لپاره لګلی دا او د پولیسو په داوا د ارسلان مسجد څخه ملاو شوی تماچای هم د فارنزیک لپاره لګلی دا. د پیخه په وخت د پولیس پولیسو سپاہی سرا یو شخصی سڑے وو او دا دوی انفرادی عمل معلومی کی
اپنے طور پر انڈیویجول ایکشن ہے۔
ڈی آئی جی ناصر آفتاب زیادہ کڑے چی مقدمہ دا ارسلان مسید تر بادشاہ خان پا مدیت کی درچب او دا مقدمی رستو دا معطل اسی چو سخی هم پلٹنی پل کڑی پیادا مقدمہ کی ویلے شوی چی دا اورنگی ٹاؤن دا اسی چو آزم گوپانگ پا حکم سپاہی وحید او عمیر پا دا غزوانانو ارسلان مسید او ملگری محمد یاسر دا دسمبر پا شپگما ماسخوتن پا دا سی حال کی ڈزی کڑی چی دوی پا یو موٹر سیکل دا ٹویشن سنٹر نا بیرتا روانو۔ وحید چی دا پولیسو سپاہی دے حغو ڈزی کڑی پا کراچے کی یوازدان لدی اڑاندی دا روان کال جون پا شلم نیٹا سوالس کلن آصف مسید سرا د خپل تروزوی بیت اللہ دا پولیسو لخوا پا ڈزو ٹپی شوے وو۔ دا سوراب گوٹ پولیسو پا خپل اولنی بیان کی دعوی کڑی وا چی دو غلائی دا مقابلی رستو نیولی دی رستو پولیسو مشرانو دغه مقابلہ جالی وبللا پا پیخه کی تورن سلور پولیسی نیولی وو او پا زدی مقدمہ هم درج کڑی وا او دغه قضیہ پا عدالت کی روانه ده۔ نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی۔
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش۔
مشال ریڈیو ته تاسو غواګی په کراچی کې پښتانه سیاسي مشران تور لګوي چې په دې خار کې مشت پښتانه په نسلی او ژبنی بنیاد د حکومت او ریاست لخوا د امتیازي سلوک سره مخ دي۔ ځینې فعالان بیا په دې اندي چې دا امتیازي سلوک د پاکستان په نورو سیمو کې هم روان دي، خو په اسین صوبه کې د واکمن پیپلز ګوند او په وفاق کې د واکمن تحریک انصاف چارواکي دا تورونه ردبي او وای چې دا منظم رجحان نه دي، خو په ځینې امنیتي او حکومتي ادارو کې د درغلو افرادو لخوا د دې ډول چلند امکان شته۔ نور تفصیل د مجید بابر په دې رپورت کې ورو۔
په کراچۍ کې د پښتنو قام پرسته سیاسي ګوندونه وایي چې په هغه خار کې د پښتنو سره امنیتي او استخباراتي ادارې توپیری چلند کوي۔ د دسمبر په ومه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبي مشر شاهي سید وویل چې د پښتنو سره دا توپیری چلند د تیرو سلورو لسیزو دوام لري۔
په لاره کې کوم سیاست راغلی نو د ظلم خلاف چې د پښتنو سره زیاتې کېده او کچا بازار ونولې رښې به بندولې د پښتنو بچو ته به ایجوکیشن کی تکلیف ہو، پر نادرا کی تکلیف ہو، پر ڈومیسٹائل کی تکلیف ہو، نما خپل جن خپل کاروبار
کراچی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند صوبې مشر نذیر جان بیا وایي چې دا شمیره د 2 میلیونه دی اته ده۔ د په خبره په کراچۍ کې پښتونو سره په سیاسي، ټولنیز او اقتصادي توګه توپیری چلند روان دی، خو تر ټولو سخت ستونزه د هدفي وجنو ده۔
نو یو خو پښتانه کاروبار ته نه پرېږدي، بل خو ته دا غمر ګمار سلسله یو وار بیا شروع شوې ده۔ د دې نږدې ورځو کې څلور شپږ کسه پښتانه چې کوم دي هغه نشتی دي۔ د قانون ساز ادارې یعنی د سند اسمبلی لخوا هم داسې ارډینیسونه داسې قوانین جوړ کړی دی، لکه په مثال چې د چا ډبل پته ده، یعنی د کراچۍ پته هم ده، د وطن پته ده، یا د کوهاټ ده، د سوات ده، د هزارې ده، د دې خلکو د داخلې دپاره ډومیسایل لازمي کړو، او ډومیسایل چې د چا دو پتی دي
لیکوال شاهد جاوید برکی د 2023 میلادي کال د سپتمبر په 14مه په انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکي چې په افغانستان، قبایلي ضلعو، سوات او د پښتنو په نورو سیمو کې د جنگونو او تنازعو له امله په تیرو څلورو لسیزو کې د څلورو نه تر 15 میلیونو پښتنو کراچۍ ته کډه کړې ده، او دا مهال کراچۍ په نړۍ کې د پښتنو تر ټولو لوی ښار دی۔ خود پښتون ژغورنې غورځنګ د سند صوبې مشر نور الله ترین وایي چې په خار کې میشته نور قانونه د پښتنو اکثریت د ځان لپاره سیاسي خطر ګڼي۔
د پښتنو سره چې کم نسلی امتیازي سلوک روان دی، دا مسله بل نه ده، دا سیاسي مسله ده چې دلته په کراچۍ کې د موږ سره که سندۍ دی، که اردو سپیکینګ دی، یا بل د ژبو ویونکو خلک دي، دا د موږ سره پر دغه بنیاد نسلی امتیازي سلوک پر بنیاد باندې د موږ سره دغه
طرز کوي ورسره خالی ټارګټ کلینګ نه دی د پښتنو د پښتنو د تن سر محفوظ دی د پښتنو د تن مال محفوظ دی
خود د ودرا ولسم میلادي کال د مارچ وډومبه نیټه په ډیپلومټ مجله کې لیکوال فاروق یوسف لیکي چې کله د پاکستان د پنجاب صوبې په خارونو کې تر هغه بدون وشول نو په خاصه توګه د پنجاب په خارونو کې د میشتو پښتنو پروفایلینګ یا یک روخي نقشې جوړېدل هم پیل شول د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ علمزیب مسید وایي چې دا لړۍ تروسه دوام لري
دوی چې کوم پروفایلینګ کړي وو نو هغه په دوا هغه باندې اړخونه دغه دي کنه یو خدای دې چې د پورا د ریاست هغه یو پالیسی ده د پښتانه لپاره طالبان لفظ استعمال وا دوم دغه یی چې د دغه کې د نن چې کوم دې په ادارو کې چې کوم اهلکاران دي دوی هم ځانته یو فیسیلیټی جوړ کړی ده چې ان ته یو ظلم یا یو جبر د سر سره وکړي د پښتنو سره او بیر لا پښتون دي نو پروفایلینګ یې وري نه شوی دی نو بیر ته ځکه به الزام مخ په فورن ته لګولای شي نو بیر مخ ته په تاسو تنظیم ونه نو دوی سره چې کوم د ظلم کول ډیر ارزانه خبره وو او زه دا چې مشکل ده ورته خو به هم د واقعیت کیږي
بل خو د قومي جمهوریت غورځنګ مشر او د پارلیمان غړی محسن داوړ په دې اند چې د سیاسي او احتجاجي رد عمل لامل د رجحان ورو ورو په کمیدو ده خلا ودریدل نه ده او د دسمبر پښپګم په کراچۍ کې د ارسلان مسجد وجنه تدې ثبوت ده
لکه دا د پرون د لیاقت مسعود تزوید ارسلان د کوم خبره چې کوم یا د دینه مخ کې د روانور د کیس چې کوم شوه نه کې بل مسعود چې مړ کړ نو دا د روانور سره باندې مرګ نو قتل نو دا د نن ډېر مرګونه مخ کې بده کړې خو هغه یو چې هغه راخکاره شو دغه پسې په دورم راخکاره شو دلته اوس مې دا غده چې کچا زور وکړو جراو فریاد او احتجاج وکړو نو بیا تمره قدر خو ضرور وشي چې خبره ښکاره راشي او په ریکارډ راشي او تر ساحته پورې تر ساحته پورې پورا عمل خو بیا هم نه کیږي لکه دا راوندور کې زموږ مخه ته پروت دی او تر اف آی آر هدف پورې او مثال د کیس د سټارټ کول تر هدف پورې څنګه اسمبلیا توشي دا غشت اوري او سیاسي ورکر د ټول نظام ته ګورم نو ماته د نظام ډیس فنکشنل ښکاری نو په دغه شانت نظام کې خو زره خبره ده چې بیا لاس د بری کاری چې په کوم ځای کې د چا لاس پر شو
خو پسند صوبہ کی د واکمن پیپلز ګوند سره تعلق لرونکو د کراچۍ نه په قومي سملای کې غړې اغا رفیع الله دا خبره ردوي چې ګوند په کراچۍ کې پښتانه د ادارو لخوا په منظمه توګه د امتیازي سلوک هدف دي د په خبره دا کار په ادارو کې د کرپټ افرادو لخوا کیږي
پښتون سره دا کار کیږي دا غلطه ده خدا شي داسې نه دي چې ټارګټ پښتون هی دا شی وکي هغه چې چونکی یو کرپټ سړی چې یو غلط سړی چې هغه ایزی اپروچ ګوري ایزی ټارګټ ګوري نو پښتون دوته ایزی ټارګټ ځکه خای چې کار کیږي چې هغه دومره اویرنس نه لري ایجوکیشن والا باندې د خپل رائټس په والا باندې د خپل حقوق په والا باندې دومره معلومات او دومره انفارمیشن هغه سره نه نو ځکه دو په خپل سنس باندې دا شی هغه کم چې کرپټ سړی په هر ډپارټمنټ کې یار زینا
د پاکستان حکومت او امنیتی ادارے په بیا بیا وای چې په هغه هیواد کې امنیتی ادارے حکومتي او عدالتي نظام د ولس او په هغه هیواد کې د هر قام د ژوند او مال حفاظت ته چمتو دي او څوک هم چې د قانون نه سرغړونه کوي سزا به مومي
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غوږی په خیبر ازلې کې د بلدیاتی یا مقامی حکومتونو د انتخاباتو لپاره د امیدوارانو هلې ځلې روان دي چې پکې دوی له خلکو د ووټونو غوښتنو لپاره په کلو او حجرو ګرځي او غونډې هم کوي دا انتخابات به د دسمبر په 19مه د خیبر مومندو او باجوړ په شمول د صوبې په ولسو ضلعو کې ترسره کیږي دا چې په خیبر کې د تحصیل یونین او ویلج کونسلونو لپاره ټول څومره امیدواران په انتخاباتو کې برخه اخلي او ځای ولس له انتخاباتو څه تمې او امیدونه لري تفصیل د فرحات شینواری په دې رپورت کې وو
په خیبر ضلع کې د بلدیاتی ځایي حکومتونو انتخاباتو لپاره هلې ځلې توندې شوې دا لومړی وار دی چې په قبایلي ضلعو کې نیغ په نیغه د ووټ په ذریعه باندې بلدیاتی انتخابات ترسره کیږي په خیبر کې د تحصیل چیرمین دریو اودو لپاره لږ تر لږه 350 کسانو حتمی فهرست جاری شوی او د یونین کونسل یعنی ویلج کونسل او نیبرهوډ کونسل د کونسلرانو 1022 څوکیو لپاره څه باندې 2000 کسان رامخته شوي د تحصیل چیرمین امیدوارانو کې ټاکنو ته د پاکستان یو شمیر سیاسي پارټیو لکه عوامي نېشنل پارټي، جماعت اسلامي، پاکستان تحریک انصاف، جمعیت علماء اسلام، فی تحریک اصلاحات پاکستان، پیپلز پارټي، عوامي انقلابي لیگ او مسلم لیگ نون لخوا ټکټ او نخي ورکړل شوی او د خپل بیرغونو لاندې کمپین کوي، خو ځینې کسان بیا په آزاد حیثیت سره ولاړ دي. دا چې د خیبر ولس د انتخاباتو نه ستمه ساتي، په دې حقله ځینې ولسي وګړو مشال ریډیو سره خپل خیالات صدا سے سرگند کھڑی
غمانہ مالو گل وزیر کٹیا خیل دے شاکا تو سے دن کئی دا خو ڈیر کلی پا طریقہ را وان دی و انشاءاللہ والے مخ پل زوائی وی لڑ دا یوت تا و مونگ دے دغ ڈیر امایات کو و دغ اس راوی مونگ پا عمل کے ڈیر بدلون را چی اول خوی کارونا و اس وی مونگ کور کور درشل را شی نو پدا کی وی حق دار تا وی حق ورا سی گی علاقہ کے لگا و صوبو تکلیف خلق ہوتا نشتا دے چولو پخیدل دی دا نشتا دی مونگ تا چکم دی اول پدا خوڑ کی مونگ گیس غڑو بجلی غڑو بجلی وسی مونگ نشتا دی پا 24 گھنٹے کی و گھنٹا رشی
ایمان اما جی خانزاد گل دو دی غاڑی زی اسی دن کئیم و انشاءاللہ دا دیر خی اقدام دی چی دی ہر خلقو دی ہر قام دی ہر تاپی یو زیماوار سڑای دی خبری تا ادری گی او لکا مونگ خو صرف دا غلی چې دا خو جمهوریت یا هر سړی حق چې څوک هم درېدل غواړي یاره مونږ خو اصل کې صحت اغنه بالکل محرومه پاتې شوی یو تر اوسه پورې خدا واړه الیکشن کې صرف دا خبرو چې مونږ د کلی وطن کم خلګینو غوله مونږ جریلا جمعات لا کلی لا ورتلای شو پختران ته کول شو هغه आवाज خو ورسول شو کڅ کیږي او کڅ نه کیږي سړی به موجود وي
حکیم نامہ میں یار انتخابات تا سی گورو کنا چے کی کاتر باندې چے امونگ دا جنگلو جدا کڑی ہو او وجری ختم میں کنا واپس یا باد اکڑے اے ڈر کفیرا واندی خیرا امونگ دا از مکو خبرو ٹولے مسلی نوی میو وکیلانو سرام نه پیگو نو دا ټولې مسلې
سرګند کړي. د تحصیل چیرمن او د لپاره ولاړ د باړی امیدوار خان ولی اپریدی وای
باړا تحصیل ډیرو ستوندو سره مخ شوی دلته څومره ترقیاتی ادارې چې دلته قومي ادارې چې د سکولونو هسپتالونو روډونو هر څه تبو شوی دي خو بلدیاتي انتخابات کې دلته یو ښه خبره ده. ډی سی خیبر سره په دولت سره موږ ملاقات وشو غو ټول ناول زور په خبره باندې چې کوشش وکړو چې په یو پر امن ماحول کې په وړاندې ځل باندې د انتخابات کېږي چې په یو پر امن ماحول کې د سر تور سګي او بدمزګي او بدنظمي دلته جوړ نه شي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا ورکړل شوی ضابطه اخلاق به عملی کوي او هلته د پولینګ سټېشن جوړولو تیاری مکمل کړي. ټاکل شوی دا انتخابات به په لومړۍ مرحله کې د دسمبر په 19 نیټه د خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو کې ترسره شي چې په دې کې خیبر، باجوړ او مومندو قبایلي ضلع هم شامل دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
په بلوچستان کې سیاسي چارو کارپوهان وایي چې په یاد صوبه کې د خزو لوی شمیر د ووټ د اچونې څخه به برخې ده. د پوهانو په وینا د دې وجوهات د خزو د شناخت کارډونو او د ووټ د استعمال په اهمیت د دوی د پوهاوی نشتوالی دی. بلخوا الیکشن کمیشن وایي چې د خزو د ووټ د اندراج لپاره د شناخت کارډونو جوړولو د ادارې نادره په همکارۍ به یو شمیر ګامونه پورته کوي. نور تفصیل د کوټینا د یوټرن په دې رپورت کې وو.
د بلوچستان د انتخابي کمیشن تر اتمام لاندې د ووټر د کامی ورځې په اړه یو دستور په کوټه کې وسوه. په دې کې د الیکشن کمیشن په ګډون د خیر شېګړې کارکونکو سیاسي مشرانو برخه درلوده. پر دې مهال د الیکشن کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر فیاض حسین مراد اول چې حکومت په دې هڅه کې دی چې د کمپیوټر شناخت کارت د جوړولو عمل اسانه کړل شي، چې موخه د زیاتره ښځو شناخت کارډونه جوړول او دوی په ووټر لیست کې شاملول دي. پر دې مهال زیاتره وینا کوونکو تجویز وړاندې کړي په کار دی چې د شناخت کارډ د جوړېدو سره سم په ووټر لیست کې هم د خلکو بیا په خاصه توګه د ښځو نوماندر سي. په دې ترڅ کې په پاکستان کې د انتخاباتو د څارنې د ادارې فافن یو مشر حمید الله کاکړ او مشالې ډو ته وویل چې د بعد مرغ ډېر خلک دلته د ووټ په اهمیت خبر نه دي.
دا وخت د شوز په والاو ګوري تقریبا درو 30% شدي دا وخت شوز ووټ اندراج په بلوچستان کې ستا کو پاکستان کې ګوري تقریبا 1.25 کروڑ یو تعداد دا ډېر غټ ګیپ دی. نو زموږ مقصد دا دی چې په سوسایټي کې د ووټ په اهمیت باندې خبر وکړو، خلکو ته ووټ اهمیت وښایو، او خاص کار د شوز دا وخت دا کم ګیپ موجود دی، دا ګیپ چې دی دا باید پرسی دا کم اندراج کمې ده، دا کمې پرسی په دې سلسله کې. نو دا زموږ کوشش روان دی سول سوسایټي د الیکشن کمیشن او د مختلفو ادارو چې موږ دا کم د ووټر ګیپ شری دا ګیپ سم پرسی او خلکو ته د ووټ په اهمیت باندې دغه وکړو. ولی بنیادی شی چې دی په جمهوریت کې دغه د ووټ اهمیت دی، نو خلک کله چې د ووټ په اهمیت پوسی نو کېدلی شي زموږ یو ډېره ښه نمایندګي چې دغه اور جوړ شي او په پاکستان کې یو ښه سیاسي سازګار ماحول جوړ شي او زموږ ملک ترقی وکړي.
په دې دستور کې دا هم ویل شو چې د بلوچستان په 14 ضلعو کې 40 ضلع داسې دي چیرې چې د نارینهو په مقابل کې د ښځو ووټ او شناخت کارت ډېر کم جوړ شوی دی. په دې ترڅ کې په کوټه کې د ښځو د حقوقو د تحفظ لپاره کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن مشر علاءالدین خلجی وایي چې په پښتنه ټولنه کې زیاتره خلک د ښځو وشنخت کارت ته زیات اهمیت نه ورکوي.
په کلو کې دغه شی دونه زیات نه چل نه دی پکار نه پکار کیږي. د زنانو شناخت کارت هغه ټیم دی جوړی یا وحج تاسو یا د جایدادو په مسلو کې دی د ځان سره شاملې نو بیا دی اندراج ورکي. دا رنګ زنان هم ستا چې یار د اتیا کال بډای ده د دې شناخت کارت تر اوسه پوری نه دی جوړ شوی. په دا چې کوم شل ازلا شول په دا کې کوټم ده هغه اطراف کې د زنانو شناخت کارتونه ډیر کم جوړ شوی دي او نن سبا د زمونږ په کلچر کې زیات نانی د دې کور سره هغه ټیم رباسي یا خو یا د واده سلسله یا د پاته سلسله یا د چا پښتنه ته تاګي دا د دفترانو بار بار منډه چې د دا د سړیانو د وسه تیر لیکن دی و د دې په اهمیت نه دی خبر.
د دې دستور پر خوالو پر حکومت او انتخابي کمیشن زور ورکړي چې په ټولنه کې د شوزو د ووټ د اهمیت په اړه د پهن لپاره دی نور کار وکړي. په دې اړه به غوښ شو د خیر شګړې د ادارې سنټر فار پیس اینڈ ډیولپمنٹ یا سی پی ڈی او مشر نصر الله بړی ستا
وجه دا چې مش پسماندګي بې علمی غربت غټی غټی علاقې هر ځای د نادره دفتران نستا بیا خلک ګرد زنانې چې د کور کارونه پرېږدي راضي په لینو کې دریږي نو هغه ترجیح نه دی. الیکشن کمیشن او نادره چې سیول سوسایټی ارګنایزیشن سیدی داخل موبلایز کوي د دې نشاندهی کوي په علاقو کې د شتاشن ادکار نستا بیا د الیکشن کمیشن سره د لیستونو جمع کی الیکشن کمیشن نادراته ورکی نادرا به حالت خپل سره سنټر مخصوص کی د خلکو لپاره او د زنان لپاره خصوصا د لیری علاقو چې یسنی سراتلی ال تخپل موبایل وینچ ورته وایي هغه ور واستي اول ته پکور مخته یا پکلی کی یو کی شزي راټولې شته شانت کارني او د دې راډیو سلسله روانه ده.
و دې د سوریته په خپل وینا کی د بلوچستان د لوبو صوبایي وزیر عبدالخالق زاره وویل چې د بد مرغه چې کوم وخت انتخابات کیږي تر ټولو زیاتې منډې په ووټ په سیاسي جماعتونه وي، لیکن په خلکو کې د ووټ د اهمیت په اړه په سمه توګه کار نه دی کړی چې له امله د ټولنې لویه برخه د ښځو په بڼه کې نن هم د ووټ څخه بې برخې پاتې ده. د بلوچستان د لوبو صوبایي وزیر عبدالخالق زاره وایي چې په بلوچستان کې د ځینو خلکو شناخت کارډونه په دې وجه بند دي چې په ځینو ځایو کې د مور د نامه سره تخنیکي ستونزه راغلې وي یا د پلار نوم سم نه وي درسوي چې له امله د ټولې کورنۍ شناخت کارډونه بلاک یا بند کړل شوي وي. د نوموړي په وینا چې ډېرې مېرمنې او ځوانان غواړي چې خپل ووټ استعمال کړي لیکن د بلاک شناخت کارډ له امله دوی نسي کولای چې خپل ووټ وکاروي، نو پکار دی چې انتخابي کمیشن دغه ستونزې ته هم په ځانګړې توګه وګوري ځکه چې د نوموړي په وینا په بلوچستان کې ډېری خلک داسې دي چې د هغو شناخت کارډونه لا اوس هم بلاک دي. پر دې مهال د انتخابي کمیشن له لوري دا هم وویل شو چې په صوبه کې د ښځو د ووټ د اندراج په خاطر صوبایي انتخابي کمیشن په دفتر کې 2 ښځې یوازې د دې مقصد لپاره په کار ګمارل شوي دي چې دوی به په عادي ټولنه او بیا په خاصه توګه په ښځو کې د ووټ د پوهنې لپاره کار کوي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې 12 کروڑ 12 لک 99,000 او د 970 کسانو ووټ رجسټر دی. په هغه کې 6 کروڑ 75 لک 6,000 1,000 نارینه او 5 کروڑ 46 لک 93,000 او 99 د ښځو ووټ شامل دي. دغه ډول په بلوچستان کې 50 لک 40,000 640 کسان ووټ لري. په هغه کې د ښځو شمیره 21 لک 10,000 او 555 ده.
ایب ترین چې تاسو رپورٹ وړاندې کوو هم دې سره په پیښور کې د گرمی دولسمې بجې شوې دي. منور شان اب د خبرونو لنډیز واور.
وسلوالو پرون په باجوړ کې یو پولیس افسر وجلې. د باجوړ پولیسو پرون مشال ریډیو ته ویل چې وسلوالو د خار هډ کوارټر په سیمه کې په انسپکټر سید ګل دازې وکړ او په تېخته کې بریالي شول. پولیس وایي د ملزمانو د نیولو لپاره یې په سیمه کې عملیات پیل کړي. تر اوسه د سید ګل د وجنې ذمہواري چا نه ده منلې. په کراچۍ کې د وجل شوی وزیرستاني ځوان ارسلان مسید مړی پرون په اورنګي اتحاد ټاون سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. نو مولای د دسمبر په شپږمه ماښام مهال پولیسو په جالي مقابله کې په ډزو وجلې وو. د ارسلان مسید له جنازې وړاندې دغه کورنۍ او د بیلابیلو ګوندونو او تنظیمونو غړو احتجاجي ناشته وکړه چې د پولیسو لخوا په دې وجنه کې د ککړو کسانو خلاف د کاروایي کولو لړډ او وروسته ختم کړل شو. پولیس وایي چې په پیخه کې ککړ پولیس والی نیولې او پر ضد یې د ترهګرۍ ضد قانون لاندې مقدمه درج کړل شوې ده. د بشري حقوقو د سار تنظیم وایي تر هغه طالبان په رسمیت نه پیژندل کیږي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې نوي پر ځای کړي. د هیومن رائټس واچ د خزو د حقوقو د برخې مرستيالې هیدر بار پرون مشال لريو ته ویل زده کړو او کار څخه د خزو او جنکو مخنیوي د رسنوي ودی کول ماورای عدالت وجنې دا ټول طالبان لدې راګرځوي چې هغه مشروعیت ترلاسه کړي چې دوی یې غواړي. بلخوا د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د دسمبر په شپږمه د رایو په اکثریت دا فیصله وشوه چې د افغانستان څوکۍ به په خپل حال پاتې کیږي او غلام محمد اسحاق زی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب کوي. امریکا وروسته خبرداري ورکړه چې په یوکرين حمله وکړي نو له بندیزونو سره به مخ شي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې په ماسکو یوکرين برید کوي نو د سزا په توګه به د سختو اقتصادي او نورو اقداماتو سره مخامخ کیږي. دواړو مشرانو پرون ویډیوي غونډه کړې ده.
د خبرونو لنډیز مو له منور شاه واوریدلو. سازمان د نور رپورټونو په لور راغوم. د تعلیم مبارزې او د سولې نړیواله جایزه ګټونکي ملال یوسفزی د امریکا بارونو چارو وزیر انتونی بلینکن سره په لیدنه کې د افغان جنو د زده کړو او کار موضوع راپورته کړی ده. هغه پر امریکا هغه کړی چې له ملګرو ملتونو سره په ګډه په افغانستان کې جنو تعلیم په برخه کې سمدستي اقدامات وکړي. انتونی بلینکن ویلي چې نن جنو زده کړو ته لاسرسی د امریکا او ولسمشر جو بایدن لپاره ځانګړی ارزښت لري. د اگست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنیدو وروسته په زرګون رنجونی لا هم له زده کړو بی برخې دي. طالبانو په دې لړ کې خپل دریز لکس نرم کړي خو یې لاش شمیر بشپړ عملی ګامونه نه دي اخستي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس اژانس رپورت عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د دسمبر پر شپږمه نیټه د امریکا بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د تعلیم نړیواله مبارزه ملاله یوسفزی د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې خبريالانو ته مخامخ شول. نو دواړو د جنسي برابرۍ او ښځو ته د زده کړو د حق په اړه خبرې وکړې. ملاله یوسفزی پر دې موقع د افغان هنجونو د تعلیم او کار موضوع په ځانګړې توګه یاد کړه.
ډیره مننه خاغلی سیکرټری. لکه تاسو چې ذکر وکړو چې موږ په برابرۍ او د جنکو د تعلیم په اړه خبرې کوو، خو موږ خبر یو چې افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې پکې انجونا ثانوي تعلیم ته لاسرسی نه لري. زه له افغان جنکو سره کار کوم او دوی یو پیغام لري چې دوی ته باید د کار کولو اجازه ورکړل شي. دوی باید سکول ته تلو قابل شي.
کله چې د اگست په میاشت کې طالبانو افغانستان ونیوي نو د نجونو د تعلیم لړۍ ودرېدله. خو که څه هم طالبانو د نړیوال فشار له کبله تر شپږم ټولګي پورې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې، خو لا هم په زیاتره ولایتونو کې پر ثانوي تعلیم او لوړو زده کړو بندیز دی. ملالې یوسفزی له اگست میاشتې راهیسې د افغان ښځو د کار او تعلیم موضوع پر هره موقع راپورته کوي. له انټونی بلینکن سره ملاقات هم د دې هلو ځلو برخه وه.
موږ هیله لرو چې امریکا به له ملګرو ملتونو سره په ګډه سمدستي اقدام وکړي چې جنکو ته سمدستي سکولونو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکړل شي، ښځې بیرته کارونه پیل کړي او د تعلیم په برخه کې چې کومو بشري مرستو ته اړتیا وي هغه ورکړل شي.
Education there is provided.
ما عمل میخواهیم نشار. ما عمل میخواهیم.
په افغانستان کې لکاره به برخصوی شدي وخت نا وخت احتجاج کوي او سره نړیوال هم پر طالبانو ټینګار کوي چې جنونو ته د تعلیم ترلاسه کولو او شوزو ته د کار کولو اجازه ورکړي. هم په دې لړ کې ملالی یوسفزی انټونی بلینکن ته د یوې افغان انجلۍ ولسمشر بایدن ته لیکلې خط ولوست او هیله وشو ده چې هغه به تر جو بایدن ورسوي.
دا لیکي چې تر څو په هنتونونه او ښوونځي تړلې وي تر هغو به د مستقبل په اړه زموږ شریکې هیلې تتې وي. د جینکو تعلیم د سولې او امنیت لپاره یوه پیاوړې وسیله ده. که جینکې زده کړې ونه کړي نو افغانستان به له ستونزو سره مخ وي. د یو انسان او افغان په صفت زه غواړم پوه شم چې حقونه لرم. ښځې او جینکې حقونه لري. افغانان حق لري چې سوله ییز ژوند وکړي، سکولونو ته لاړ شي او لوبې وکړي.
امریکا وار لمخه پر طالبانو زور راوړي چې جنونو ته د تعلیم ترلاسه کولو او شوزو ته د کار کولو اجازه ورکړي. انټونی بلینکن هم دې ته په اشاره سره وویل چې تعلیم ته لاسرسی د امریکا لپاره ډیر ارزښت لري.
په خاص توګه چې کله خبره د شوزو او انجونو و تعلیم ته د لاسرسی وي نو دا د ولسمشر بایدن او امریکا لپاره ډیره مهمه موضوع ده. زه غواړم چې له دې څخه د دې د کار په اړه واورم او پر هغو کارونو سره وژغېږم چې موږ یې کوو. د دې څخه واورم چې موږ څنګه په نور اغېزناکه طریقه د جنسي برابرۍ د یقیني کولو لپاره کار کولای شو او انجونو او ښځې زده کړو ته لاسرسی ولري.
د نړیوال فشار له کبله طالبانو د انجونو د لوړو زده کړو په اړه په خپل دریس کې یو څه نرمښت ښکاره کړی خو په عملي توګه لا هم څه نه دی کړی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو تاسې غواګي د افغانستان د خزو د روزنې د مرکز مشري پلوشي حسن ته د هیلي کلینټن جایزه ورکړل شو. اغلی حسن سکنی جایزه د خزو د حقوقو او د سولې او امنیت د ټینګښ لپاره د هڅو په خاطر ترلاسه کړی ده. د جورج ټاون انسټیټیوټ د بیان لمخې دا کلنۍ جایزه هغه مخکخو خزو ته ورکول کیږي چې سولایز نړۍ لپاره د خزو د رول د اهمیت په برخه کې د پام وړ کار کړی وي. له روسیې، مکسیکو، زیمبابوي او چین څخه سلور نور خزي هم دا جایزه ترلاسه کړې ده. د دې جایزې اهمیت په سکه دی او ولې د افغان خزو په استازیتوب د افغان خزو د روزنې د مرکز رئیس ته ورکړل شو. احمد تکل پلوشي حسن سره په مرکه کې دا پوښتنه کړې ده. اغلی حسن په پیل کې د دې پوښتنې ته ځواب وایي چې دا جایزه په افغانستان کې دننه میرمنو ته څه ورکوي.
د هیلری کلینټن دغه جایزه تاسو څنګه سیات ک دا صرف د افغان خزو د پاره نه ده جوړه شوی، بلکې دا یو بینالمللي حیثیت لري دا جایزه. او د سکل جایزه په ارتباط د بیجینګ کې جوړ شوی هغه کانفرنس د خزو څلورم د خزو کانفرنس په نوم باندې یادېږي، چیرته چې هلته د بیجینګ پلیټ فارم آف اکشن یا د عمل نامه د خزو د ژوند د تغیر لپاره جوړه سواله. او په دې کې میرمن کلینټن هغه وخت کې د لومړۍ میرمنې د امریکې د متحده ایالاتو په نمایندګۍ باندې له یو هیات سره اشتراک کړی و او دې پکې ډېره مشهوره بیانیه سره ورکړه و چې د خزو حقونه بشري حق ده او بشري حقونه د خزو حق دي. ځکه چې دا ټول کانفرنس اجندا د خزو د موضوعات پورې اړه یا تړون درلوده. نو په دې کانفرنس کې د ځوانانو یو برنامه و چې په کې ما اشتراک کړی و او دغه څلور کسان نور هم په مختلفو نقشونو کې یا په لیفلونو کې د کانفرنس کې اشتراک کړی. مثلا هغه خزه چې مکسیکو نه اشتراک کړی و هغه وخت کې د خارجه وزیر و د مکسیکو او د په محیط زیست باندې کار کړی و.
یعنی مطلب دا چې د افغانستان له اوسنۍ شرایطو سره دا جایزه تقریبا ډیره رابطه هم نه لري.
نه بالکل نه لري. دا جایزه اصلا پروس کال باید ورکول شوی وای، ځکه چې د بیجینګ 25 کال پروس کال پرسول، اما د کووډ بندیزونه سي دي پروس کال دا برنامه جوړه نسواله. نو بیا سکل دا د سه حالات سره سمون خوري سی په افغانستان کې هم د حالات ده. نو هغه لپاره اول خو ځینې دوستانو سدا فکر کوي چې دا ډېر سمبولیک هغه لري نه لري. دا ټول میرمنې
تصادفاً پلوشه جانې همدا پوښتنه چې تاسو کوئ، ما پر ځینو رسنیو د ځینو ښځو شکایتونه واورېدل چې وای دا یو نمایشي اقدام دی، نو دې انتقادونو ته تاسو ځواب لرئ؟
بله، دا جایزه خیر خپل ځنګلتوب لري، او ځنګلتوب دا د سیدا د بیجینګ نه وروسته چې څه کار کړی، مثلا از د بیجینګ نه راپراتګ باندې د ښځو د شبکې د بنسټ هیدونه د ما او د څو ملګرو په واسطه باندې، مخصوصا زیات د ما په رهنمایي باندې، دا د نن نه 25 کاله مخکې سوای وو، دا یو د دې مستقیم تړون درلود د بیجینګ سره. یا لغه نه وروسته په متواترو کلونو کې، مثلا ما په څلورو قوانینو باندې، قانون اساسي د افغانستان د مسوده د کورنی قانون څخه د مدني قانون نه راټولېدلو د اسنادو، یا مثلا د احوال شخصي په ارتباط کې د ښځو د حقونو د تحقق لپاره مترادفه برنامه جوړول،
او دا هغه مسایل وو چې په هغه وخت کې هم لانجمن شوي وو. ځینې
بالکل لاجمن سوی وو، او هر وخت ست غواړي یو ریفورم راوړي یا تغییر راوړي، هغه د سی په اسانه باندې هیڅ وخت هم نه منل کیږي. لنجي جوړي کی اما ته تغییر په پرسه څه کار کوي، دا شاین به پکې وي. متواتر بیا تعلیم په هیڅ کیسه کار کولای په زرګونو نجونو دی اوی کیا دی خزو دی مرکز سی کوم سی مای درکاو هغه لاره نه، مثلا منګه دوه کاله مخکې پینځنیم زره ځواني جنکی د رهبری اموزش یا د خونې برنامه د سرته ورسوله.
پلوشه جانې، او به همدغه مرکز چې تاسو یادونه د ښځو د روزنې مرکز، دا د طالبانو له واکمنۍ وروسته اوس هم هلته فعال دی؟
فعالیت مونږ درلود، زیات مونږ کارونه مثلا آنلاین کېدل، خو اکاونټونه فریسي وو، د ځینی ادارو فریسي وو، متاسفانه د اویک اکاونټونه هم همدا شانته سوي وو. مونږ خوشاله یو چې په دې تیره اونۍ کې بیرته اکاونټونه خلاص وو، او مونږ امیدوار دي ته ځکه چې دا بالکل د ښځو یو مرکز ده. مونږ نارینه ډیر کم کارکوونکي لرو، او زیاتره د مونږ کارمندان ښځې دي، او متاسفانه په زیات ولایتو کې ښځو ته اجازه نه ورکول کیږي چې دوی کار وکړي. ځینې ولایتونو کې لکه بدخشان او دې ځینو کې ښځې کار کولای شي، مګر مونږ پروژې په پکتیا کې لرو یا مثلا پکتیکا کې لرو، تر اوسه پورې د مونږ ښځینه کارکوونکي اجازه نه لري چې کار وکړي. او دا غټ تشویش خبره ده، نه تنها د دفتر لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره. کومه نیم نفوس د افغانستان نیمګړی پریدو، هغه په کار کې شریک نه کو، نو افغانستان کې به تغییر راتګ ناممکنه او مشکل ووسی.
د افغانستان د خزو د روزنې مرکز مشره پلوشه حسن و چې مشال رډیو سره د هیلی کلینټن جایزي اخستو روسو ځنګړي مرکه کوله.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپاش پک 120 کیلو هرتز، لاندې سپې 2011 15,000 14,500 او 1,380 کیلو هرتز.
مشال لوی تاسو غوږی د پښتو ژبې مشهور لیکوال، څېړونکی، شاعر او تاریخ پوه پروفیسر خواجه محمد سایل د دسمبر پر 1 وفات شو، او د پیښور سره نږدې په بهادر کلی کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي د شاعرۍ ترڅنګ یو شمیر د تاریخ کتابونه لیکلي، او دا رنګ په بیلابیلو ورځپاڼو او مجلو کې کالمونه او تحقیقي مقالې هم خبري شوې دي. خواجه محمد سایل په پښتو، اردو، انګریزي او فارسی ژبو عبور لرلو. د پښتو ژبې شاعران او لیکوالان وای خواجه محمد سایل په لومړي بار په پښتو کې د انګریزي د رومانیت تحریک وړاندې کړی وو، او دای پر پښتنو ورپېژندلې وو. د نوموړي د ژوند او کار په اړه نور تفصیل د سراج زهیر په دې راپور کې ورو.
د پښتو ژبې نامتو لیکوال، شاعر او تاریخ پوه پروفیسر خواجه محمد سائل د دسمبر په 8 نیټه د ورپېخې ناروغۍ له کبله له دې دنیا سترګې پټې کړې. پروفیسر خواجه محمد سائل د شاعرۍ ترڅنګ د پښتو په تاریخ هم یو شمېر کتابونه لیکلي چې پکې زهاک د غوریا خېلو تاریخونه، ګوري اس پی، تاریخ باړه مومن، هنکی او هنکو د اردو کتاب، د عبدالحمید بابا فن او شخصیت، رومانیت او عبدالحمید بابا، عبدالرحمن بابا او د مجنون د محبت داستان، خوشالیت او حقایق، پنجاب او پښتانه، یهودیت او پښتانه او زاړه یادونه یې د شاعرۍ کتاب چاپ دی. د خواجه محمد سائل ملګری او شاعر ادیب عصمت سورانی مشال ریډیو ته وی نوموړی د پښتو په تاریخ ډیر مهین وو او لا نور کار یې په دې برخه کې کول غوښتل.
د تاریخ په حواله باندې هغه یو ځانګړی نوم لري. دا غي کهل څو مثال خبر لکه تحقیق هو مغې کړی دی په مختلفو رسالو او په مجلو کې. دا غي راغلي دي مقالې خو بنیادی دا غي چې کوم فیلډ وو یا ډیر زیات کوم چیز کې هغه مهارت درلودو نو هغه د دې د تاریخ په کار کې چې کوم دی لوګي ډیر زیات دغه کړي لکه باړه مومن تاریخ دی لیکلی وو، بیا داسې د پنجاب او پښتانه یو کتاب دی دغه کړی دی. نو هغه دغه د یو شاعر سره سره هغه یو مورخ خو دا چې دغه اړخ چې کوم دی ډیر زیات دروند دی ځکه چې تاریخ په دغه کې چې کوم دی ډیر وی کار کړی دی.
د باچا خان په هنتون د پښتو د سانګې مشر ادیب او شاعر ډاکټر محب وزیر مشال ریډیو ته د خواجه محمد سائل د خدماتو په اړه وی.
خواجه سائل صاحب کوم مختلف بیا بیلابل ارخونه دي او شوب بریو ارخونه دي متاثر دي شوب دي بل ارخونه او زه خپل ځاني چې د دوی کوم مهم ارخ ما تخکاري بلکې دا به وایم چې پښتو ادب کې دغه ارخ په لومړني ځل لکه دوی متعارف کړی دی. هغه دی د حمید بابا او رومانیت یو کتاب دوی لیکلی دی. نو په دې کتاب کې په لومړي ځل د رومانتیسزم چې په انګریزۍ کې کوم تحریک د ادب یو بهترین تحریک رامخې ته شوی دی نو هغه تحریک یو خو د مونږ ته
خواجه محمد سائل په کال 1910 کې د پېښور سره نږدې په بادر کلی کې د دوست محمد خان کره زیږېدلې وو او لسم جمعات یې د خپل کلی د اسکول نه پاس کړو او بیا په کال 1956 کې د پېښور په کینګ ایډورډ کالج کې داخله واغسته او تر 14 یې دغلته سبق ووي. بیا وروسته یې په کال 1961 کې د پېښور پوهنتون نه په پښتو ادبیاتو کې شپاړسم پاس کړو او د پېښور په سرکاري کالج کې د استاد په حیث د خپل دندې پیل وکړو. نوموړی هم د دسمبر په 8 نیټه د خپل پلارني کلی بهادر کلی په اډیره کې ماسپخین خاورو ته وسپارلې شو.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامگل زروار رکت خدای بنده.
دا نو فلمونو او کتابونو پیجان گلوی.
کورتومتراجو و دارلنگ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے دا نه پورس پا دوو، دا شورو پورس پا یوانی ما، او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
مشال رته تاسو غوګي د بارانی ازمکو یا للمو کاربندګر وای یو میاش وړاندې دی د باران په اسره غنم په ازمکو شیندلې وو خو باران ونه شو چې لوجی غنم او د ټریکټر خرڅونه پرې تاوان شوی دی. دا کاربندګر وای په یو غونډ کې د نیر نپاس نخواش ات زر اجرب ازمکه داسې دا چې د نیر په غاړه پرته ده خو اوبه ورته نخیږي نو ځکه یې ځینی کاربندګر د جنریټرو په بجلی اوبه ورخیږي. بلخو د زراتو د محکمې یو افسر وای د دسمبر تر 28 پوري کا باران وشو نو غنم راختل شي. نو تفصیل چا نو واستره په دې رپورت کې.
د کوزه محمود د دوخیلو نوشاد خان لګیو د ورسک نه وتل نهر په اوبوي ماشين خودره د
د جنریټر د بجلی په واسطه د نهر اوبه اوچت او للمه پټی ته خېژولې. ماشال ریډیو ته د دسمبر په موول په دې پټی کې په لنډ ورځو کې سبزیانې وکړي.
د باران نشته د وڅو چې کړه د اوبو تکلیف ته چې نهر مونږ ته نه نو د څه شي نه وي په باران خوده چې اول نشته دي
څومره موده و چې باران
فینش پک مېشته و چې کاروان دی فینش ته دی بس
تو هم خو په نو شیندلې
شوندلې مونږ په چا باندې خونه کیږي بل وسه په اوګه خونه کیږي
تاوان شو
تاوان شو په ځل ټریکټر هم تاوان شو غریبانان خر کې دادي ګوره په دې ورځ دادې پکې لګي هغه دغه وبدي لګي لګي تراچ
په مومند کې اوازې په نهر وب کېدون کې زمکې د 15000 اکړو نه کمی دي ولې للمې د 12000 اکړو نه زیات دي. د زراعت د محکمې محمد الله خوا مشال رډیو ته د ورکړ شوی معلوماتو تر مخه د مومند ټول زمکې 12000 او 13000 اکړه ده چې پکې اوازې په 12000 اکړو زمکې کاروندې کېږي. محکمه وای دا د ټول زمکې 1% برخه ده چې کاروندې پکېږي. سکل بارانونه هم ډیر کم شوی دي نو د رزق ټبر وسیدون کې احمد سید مشال رډیو ته وویل سکل نه خو غنم کړی او نه وربشي
دا مخکې به غنغه کړلی او غنم دې ډیم په دغه باندې بس سکل باران ماران شو بنشت
ډیم کیو بنشت
ډیم کیشته هو کم دي نرس او بخار مو کې بیا کار مو شي خو بیا به کار نه کوي
نو خو کوس باران شو نو ته به بیا څه کړو څو غنم ورځې تیرې خونه دي
نو بس غنم به کړو بش مر بش دا به کوم مال لگا مار
او چا چا کړلی دي کنه چم نه
چم نه کړلی ټوله شاړه ده
ټوله شاړه
باران ده
د محمد په یوازینی اکاونټ تحصیل کړي او بون نیر تیر شوی دی او دغه نیر د ورسک بند نه میچنای د دوخیلو قاسم خیلو بران خیلو او په مشرقي اړخ تر مټي دامان پورې وتلې خو تر یکاونډ پورې پکې وبرسي ولې د یکاونډ څخه 8 کیلومتر لري مټي دامان اړخ ته بیا وب نه ورزي او هغه ځمکه هم للمي او باران دي. د زراعت محکمې د معلوماتو سره سم د محمد په 2900 اکر نه هریزم کباندې غنم څلور زره بارانیزم کو باندې غنم په سل اکړه نهریزم کا شړشم په 2500 اکړه بارانیزم کا شړشم 3000 او 2500 اکړه زم کا باندې سبزیانې کیږي ولې په بارانیزم کو سبزیانې نه کرل کیږي. د نوشاد خان د کرواندې سره نږدې دل فراز خان هم د جنریټر په واسطه وړي وړي خيارې خړو بولې دی وای لند اورز کې بده هم سبزی وکړي
چې 8000 جرب زمکه د دلته د نهر نه پاس جنریټر دی راوړو مثلا د زمکه ته وی کول هم
شي دا جنریټر لګیا
دی دا جنریټر تقریبا 30000 روپۍ جنریټر دی دا چې په پېټرول خرچه مو اچو روزانه کوم مثلا دلته د یو روزګاری خپل زمکه یو سړی برابرول شي نو دا بهر مزدورۍ ته خو ضرورت نشته دی کنه.
په محمد کې د غنم کاروانده یو میاشت وړاندې شروع شوې ده ولې د دلفراز خان او نوشاد خان لخوا په للمو غنم خوشیندل شوی خوره ختلې نه دي ځکه بارانونه نه دي شوی. د زراعت محکمه وای ک په لنډ ورځو کې بارانونه وشي نو شیندل شوی غنم را ختلې شي او کاروندګر کول شي تر د دسمبر د 28 پورې د غنم کاروانده وکي. د محمد نه د زراعت د محکمې فیلډ افسر شفیع الله خان د دسمبر په اومه د للمو کاروندګرو ته ځینې مشورې هم ورکړي
او دغه شی زمونږ د بارانیزمو کو کې ډی ای پی چواچ نو ډی ای پی اثر تقریبا د بل کال پورې ام پزمکه کې پاتې کېدل شي خو یوریا به نه چي چې کله باران نه وشي او زمونږ د فصل راوخي چې په بارانی علاقه کې او به لکه د دویمو بوخرو ضرورت پیښ شي نو یو بوخر به ول سره د باټ کوي او چې کله دا راوخي نو په هغه وخت کې به یوریا سره استعمالول پکار دي چې په کم بارانی علاقه خو دا چې بارانی اعلی
نظرات محکمه وای په مومند کې د یخنۍ دوند یا لړن نوي نو پزما ک باندې ولاړې او به هم نه کنګل کیږي نو همدا وجه ده ک غنم نه وخت هم وکړل شي زما ک ور باندې سختيږي نه. د محکمې د معلوماتو تر مخه مومند کې د تودوخه تر ټولو کمه درجه 8.1 او تر ټولو زیاته 10.3 درجه ریکارډيږي وای دغه معلومات دوه کاله زاړه دي نو پروس کل تودوخي د 3.5 درجو نه هم زیات ریکارډ شوی و. ملخوا د پاکستان د موسمیاتو د محکمې په پانه دوی لیکلي یخنی او خال اوریز به د خیبر پختونخوا په صوبه کې وي او دا بلا هم زیاتېږي خو د باران امکانات پکې نه دي خودلي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
له 2 میلیونو نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم مونږ پر فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
د روانه غړې اخري رپورت په لوسه سپام را ګرځوم. د سواد تحصیل بهران کې بهرین د سواد تحصیل بهرین کې توروالی او نورو مقامی ژبو پاړه کارکونکو په هانوای چې په سواد کې نه داسې جبي ویل کیږي چې د ورکېدو خطر سره مخامخ دي. په دې کې توروالی ژبه هم شامل ده چې تر 100,000 پورې وینکي شامل دي. دوی وایي چې لتیرو نه کال رئیس په توروالی ژبه کار کوي او وس یې د بهرین په څلور سکولونو کې د زده کړو ژبه هم ګرځولې ده. نور تفصیل نیازم خان په رپورت کې او روچې د دغه سیمې کې د یو سکول د زده کوونکو د توروالې په غګونو پیلېږي.
دغه د تحصیل بهرین توروالی کلی یو سکول دی چې پکې ماشومان سحر اسمبلی وخت کې د وطن سندرې وایي. بهرین توروال کې داسې سلور سکولونه دي چې پکې د پنځم جماعت پورې زده کړې مورنۍ ژبه توروالی کې کیږي. د سکول استاد امتیاز احمد وایي چې مورنۍ ژبه توروالی کې ماشومان ډیر زر پوهیږي او د ناشنا ژبو کې د زده کړو مشکل څخه بچتي.
زمو کتابونه دي د پریپو د کیجوونو کې دي ټو جنرال کتابونه زمو په جوي تور والے کې جوړي نه اول نه چې یو دم دې د انګلیش شو یا اردو شنو دې کنفیوز شي او هغه جواب هم دې نه ير شکم چې موږ دې مور نه جواب هغه نه خاړو کوي یم نه او چې فاین نه دې بر شي نه دې بیا انګلیش ته اردو ته په اسانه کنورټ کولې شي پر دې خو هر سدل ته هغه ته معلومي دي په تصویرونو په شکل
دو زر توال ہوئی شد ایک ہی سے دو سی باچا تامر جن شی دہرینے وا لا نہیں پنا دا لگا دا بادشاہ سے دا دور خبر دا کراچی حکومت راگے نو بھائی دو زر دو زر ٹکے چیزن لگا دو زر
توروالی جبا خوندی کولو کار د سیمه یو غیر دولتي ټولنې اداره برای تعلیم و ترقی په سر اغسته دی. مشر زبیر توروالی وای چې د حکومت مرستې بغیر توروالی جبا د خپلو ملګرو سره د کتاب او لس جوګه کړي د توروالی جبی ټکی جوړ کړي ډکشنری چاپ کړي او ورسره د توروالی جبی اولسی قصې او سندرې هم په لیک کې راوستي.
ما 2000 ماشه ما زموږ د سکول نه فارغ شي وي دي مطلب هغه سن اس خپل جبا از دا کړه دا هغه دا کورس د سی جوړ کړه دی چې د کې خپل مقامی کم کلچر چې ده دي دا هغه نه قصې پکې شامل دي دا هغه ادب دی هغه پکې شامل دي متلونه پکې شامل دي شعرونه پکې شامل دي دا خپل د مقامی د جبې کلتور موږ مشرانو سره هم لوستل او لیکلو پروګرام وکړو او هغه سره سره د وړو کم چې زموږ راتلونکي نسلونه چي دي هغه ته د لوستل او د لیکلو پروګرامونه شروع کړو.
دست مزیر گئے بنا لے بیڑل ما بھیا میں تھا جن مینا ول تھانن کور سینیا
دو دیش کلن جاوید اقبال توروالی شاعر سندرغاړی او سیدار غغون کړي دی. وای چې د بهرین توروالی جبا سو کال وړاندې صرف د وینا هدا پوره و شاعرانو به شاعری او سندرې یاد ساتلې یا به د خپل پوهه مطابق لیکلې. اوس دوی ته رسم الخط ملاو شو او د سیمې شاعرانو مجموعه راټولوي او کتابي شکل ورله ورکوي.
زموږ شاعری لیک نه و سینا در سرا مونږ ته هغه زړه ملاوې دو مونږ چې څومره شاعری کول نو هغه خپل طریقې باندې دار سر سره لیکل خو لا سکرپټ نه و مونږ ته توروالی هغه سپیشل ساوند او هغه ټکی مکی نه و بیا ای بیٹی دلته قائم شنو دی هغه اسکرپ جوړ کو نو دینه مخ کی تقریبا 90 پوری شاعری په زور شور باندې وو کما غا ټیپ ریکارډر درو نو بیا ور پسې دا ڈی جے میجر راغلو یو دا ٹی وی می ودا شی عام شنو زمو شاعری باندې لگا اثر پرو تو زمو شاعران لگ رستا شو بیا طالبان دور راغه او هغه پسې یو بیا اسلابونه رالو یو شاعری لگا ختم شو وا
د توروال کلی اوسیدونکو سجاد وای چورمای کی دوی ته عجیبه لګیدا چې یو داسې جبا چې صرف د وینا حدا پوره محدود ده پکې به دوی ماشومان څنګه زده کړی کوي. خو اوس د سیمه یو شمیر خلکو ته معلومه شو چې مورنۍ جبا کې زده کړی کوونکو ماشومان ډیر تکړه وي.
دا خبره به موږ محسوس کو چې زموږ کم ماشومان وو هغه چې کله د سکول ته تلونو هغه اولنې چې کم دوه درې کال هغه بالکل ضایع تلو ځکه چې هغه ماشوم چار پنځ سال ماشوم
هغه چې کله سکول کې داخل شو نو هغه پیدایش نه چار پانچ سال پورې هغه خپل کور کې مورنۍ ژبه وایي. دا چې کله سکول ته راتلو نو هغې سره به ټیچر یا مس چې کوم نو پښتو کې اردو کې خبرې کول نو هغې ته به بالکل سمجھ کې نه راتلو. نو دا چې کوم نو یو محرومي وه زموږ ماشومانو دپاره.
په سوات بحرین کې د ژبو خوندي کولو ادارې پوهان وایي چې د توروالی ژبې خوندي کېدو سره د ژبې تاریخ، کلتور او د اوسیدونکو شناخت جمدی پاتې دی او د ژبو خوندي کول لپاره نړیوالې ادارې هم په لویه کچه کار کوي او دوی ته په دا اړه د یورپي یونین لخوا په ټول ایشیا کې د ژبو خوندي کولو په حوصله افزای اولنی ایوارډ هم اعلان شوی چې د روان کال په اخره کې به ورته ملاویږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.